سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي پر روان 2023 کال کې درویشت اشاریه و میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په مې میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږکال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لکه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.1 لکه کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 500 000 ډېرو کسانو ته د روغتیايي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس زبیع الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینک کان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغونو آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو سرخني شامل دي. په مس عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سي لخوا پیل شوې. د کان د استخراج تړون په 2003 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د 5 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوځ په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللي دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې 3 تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هره میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندي شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ، همدارنګ د کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پاڼو د حق کولو په لټه کې دي او د هغوی د پاڼو په حق کولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا 10 ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی شئ. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دغو دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ازرخ شافیزی وایي
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالي سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې برسمیت نه پیژندل شوی.
منځنی ختیځ سره امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سفر له وروسته جزئیات مهم خبرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه.
د نورستان د وانت وایګل د ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو په اړه هم د شوي جنجال او شخړو په اړه تاسو ته رپورټ لرو.
اوس چې کم نوی حتان راغلی د دوی هدف د راتګ دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق و یو ځای ته اتفاق و. بدبختانه دا حتان راغلی حتان و هماغسې ونه
کړ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړي چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوي له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکاله ورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړې چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکي کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د قزاقستان کاز ان فورم خبری ویبپاڼه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خپروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه. دا موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څخه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل
د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیاتو کار روان دی. د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکې ده. همداراز د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د وی موافقې په اساس په چابهار بندر للارې د ازبکستان مالونه څودو او بوته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنونکي باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي
زموږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالی سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژندل شوی او په د ملل متحد کې دا قراردادونه نشي ثبتېدلی. اما د طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت ترننه لدې بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکې ترنګلې دي. نو له نورې نړۍ سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیس لږ تر لږه 23 څارنوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 23 څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان څارنوال چې نه یې غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال له اګست میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو له ډلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوي فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د حکومتونو او امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي. او ټول خدمتي کارکوونکي ملکي او نظامي څارنوالان چې د پخوانۍ لوی څارنوالۍ اړوند دي له دندو به ګوښشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې یو څارنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر همکارانې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
دا مجموع تعداد بلای سمولان سی مجرمین
پټوله کې د سرنوالانو په وړاندې ګواښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشو وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو مو د وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابي وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ دېرش افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمېرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خپرې کړي. د شپږ دېرش څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. څارنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترانګه کې د اوربند لپاره د اختلافات د لری کولو په اړه د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انتوني بلینکن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د پرونۍ غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتانیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني، خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرایلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي کنه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي، خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي، نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلنکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسېدو لپاره په مذاکراتو کې ټاکونکې شېبې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا ور د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د سفیر نو په یو غونډه کې غږیده او خبرې غنو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړی ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلې ده. د دورانی خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوهې درې میناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشری مرستې کافی نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېمه برخه ژمنی عملي شوي. دورانی زیاته کړه چې دامګړې د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11 ورته برید داوار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري یې نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه وویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړې چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداری ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده خبره دغه هیواد ته کړه شي. د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو نورستان ته. هلته د وانت وایګل په دره کې د نوي منظور شوي ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوي پلاوی د یادې ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزي کلی د مرکز په توګه ټاکلی دوی ته د منلو نه دی. که څه هم چې تېره ورځ وانت ته د سرپرست حکومت والي هم د یادې لانجې د هواري لپاره تللی، خو خلک لا هم په خپله خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل د رکی او شمیر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوی ولسوالۍ د پاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لارې بند کړی ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلی پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلی دې کار کې انډیوالي پاللی او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد:
اوس چې کم نوې حتان راغلی د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق و. بدبختانه د حتان راغلی حتانو امغه سی و نه ک او ډیر انډیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی حتانو کړی دی. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکلې او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل:
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغلی دی لوړ پوړي چارواکي په دې کې د وزارتونو مینانو ترکه چې د ادارې امور لخوا استازي په دې کې وو. په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی، هغه منطقې ته راغلی وو. د دواړو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغوی په خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دنډوالیزم خبره که څوک خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور دی. د دې سپیناوي ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یادې ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی و. ښاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیال والی په مشرۍ کمیسون ته دنده سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو. نو دلته هیئتي کړی ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده. البته د ارنج د خلکو غوښتنې چې کومې دي ده ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به مشرک وي، دا د ساحې ته به ځي، ولسونو ته به قیداته او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ د ټولو ولسونو کوښښ کوو چې مشکلات حل.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لارې خلاصولو غوښتنه کړې، خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په وانت وایګل دره کې د وانت ترڅنګ د وایګل په نوم نوی ولسوالۍ منظور شوی، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خنډ او ځنډ سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي، چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې شي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلریوشت دو سوا یو
ور بشو کندار ته په کندار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالی د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل بازار نه لري. تیرو کلو کې به د کندار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدې، خو سکال دغه هیواد ته د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼي کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلې پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کان یې وسپاري هلته به بازار کې په پنجو فلسطین او په شلې په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کار په دغه رقم په خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پالیزونه ډېر کمزوري کړه، د کاره وایستله، اوس پالیزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو هغه زموږ د مټر کرایه له نه راجوړوي، خو تقریبا دا رقم مټره موږ په 2000 ورکول، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکوو.
بازار یې دلې بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مې دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ شوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات د ټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه میټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولې دلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولاړ سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هم احترامات بعد سلامت. زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې دی. ورځو لنډ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې 3.1 میلیونه افغانانو چې 2.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونه ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې، او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینکان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغون آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو سرخنی شامل دي. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالي ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستانی طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پختونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندي شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي، او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولی، خو نړۍ د دې موادو د کاچاکو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دولینو کلونو کې موږ د دې ناوړه پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په سره 15% کمول دا هو ام د دیقان د پارخانه دی، پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې. دروغ را ډیماندا والله بالله جنازې نه خطا کړم نه ورغلای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رنگ ملا غلک نه دی بل برا ولو
سما د زب اورته وایم چې کار بس کی تولار شبل رنگ مال را والا.
او اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره سول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید په بشپړ ډول درولی دی، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه یي بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي 0 ته نږدې شوې ده. د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل سوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی د نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه یي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود را ایجا مصرف میکنه.
در طالبان مشر در 1401 شمسی کال در حمل در میاشتی پرشپار سمنیتا و افغانستان که در نشه بوټو کشت، نشه مواد و تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر سوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقعي بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا له ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او مؤثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 95% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دونی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته امی کندی ورته پاتې دي، ام یتیمان ورته پاتې دي، ام ځکه دونی نه ده چې په صلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیخان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 95% یو ته تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخانان ته.
نادم صاحب، دا د نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 میلیون ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري د 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولست پانلول وکړي د افغان ولست. تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راځي یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده ولست، دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره دې مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي چې د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادب صاحب، دا د اوبو په برخه کې لږ په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره، د زراعت د پاره، دي د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر سوي دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترېز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په وروستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېره ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډېریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډېر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي. په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د ښیښي او هیروینو جوړیدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د ښیښي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
غور ولایت یوازې یو شل بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پوهېږي که یې کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخه نه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر درې او درې نیم سوه ګټي او موږ دوه دوه نیم سوه اخلو، هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشتوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مبتاتم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وې، پلات دی پودر وې، یا نه خور دی زت پودر وې، یا دی مړ پودر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترونه اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولې معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلی کار وو، سپلی سازم، صحیح سپلی جوړوم، شاګردان مې درلود، دکان مې وو. تقریبا 18 کاله کېږي چې زه د سپلی استاد یم. په 4 کې مې د پېښور کار کاوه، بیا مې هلته څلور شاګردان درلودل، دلته لاړم، دلته مې 2 شاګردان درلودل، استاد زه وم. په دې کې به داسې وګڼم 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېدو، او څه باندې به مې نور باقي سامان راوړ او د کور خرچه وو. بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پای باندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلاس نه غیر مال مصرف نه بغیر دا یې ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخته وهل 410 کاله نه له پاسه چرس مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتری و، دا به زما دوکان ته راته، خو پیسه دارم خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ماته ډېر تپوسه ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې؟ نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړي نه ډېر ښه سړی جوړوي. جوړوي ډېر عادت سړی ته جوړوي کمګویه کې د خوش اخلاقه کې نو زه په دغه پیل کې لاس لالم نو هماغه اوسې زم بس هلاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل نو دسې ما باندې وویل نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وایه نو چې دې باندې مختلاق کړم بیا ماته ویل چې دا شی مه وایه په دې باندې اګه نوم چې دې در پورې ونښته بیا ته نه جلایي نه لري نو بس همدغه اوسې زه مختلاله دې عمل شوم نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپانې زې وه دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساقي خانو کې به کې ناڅېدلم بس که به پنځه سوه وي که به څلور سوه وي که به شپږ سوه وي دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بیخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم پنځه ورځې به نه راتلم دوه ورځې به دوکان کې وم همدغه اوس مشتریان هم سکوت وکړو کاروبار مې سکوت شو د مال پیسې مې مې باندې وهلې نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې او دوکانداري پای ته نه رسېږي مشتریان به نور نه راتله چې یعنې د څه شو مشکل دغل سو دې مخدرو له لاسه د ما سرمایه کاروبار شاګرد خپلې پیسې ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې دتې به له کور نه هم په سارا لس پې او پنځه لس پې په سارا اوسېدم او له بچو نه هم ناخبره نه له ژوندي نه هم ناخبره دغه حساب ته دې مخدرو له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو له بدن نه خلاص کړو له اعصابو نه خلاص کړي وو خبره را باندې نه لګېده د وروس له مړي ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو په هفته باندې د باندې په لس ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې را وړي د ما لور کې چې بفات شوه خدای شته زه خپله خو معلومه بس په هغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې مالګه زه به جنازې ته بېرته را ورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناسېدم هغې کې اوس پوی ورځ تېره سوې وه چې راغلم جنازه یې وړې وه ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی دروغ را ډیمان ده والله بالله جنازې نه خطا کړم نه یم ورغلی او ورونو او ټولو راسې چا تپوس کوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چېرې ده هغوی به ورته ویل هغه مریض ده برداشت ته یې په نه شوه راتللی نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې ټول پوی وو چې زه چېرته یم دا نشانه کوله نو ما کوله ساسه خو مې موټر هم درلوده ژوند مې درلوده او خو اقتصاد مې نور د بچوم په تر سواله وړاندې کړی مې وای تر درسو تعلیم واشي پورې مې وړاندې رسولي وای یا مې ځان ته داسې یو بل کور جوړ کړی وم کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه دا ماته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه دوه دومره مې لاسته راوړله او مسلوکات په دې باندې شو لا سلام له خلا له لا له کومه غم لا له
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډي نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شي دې بیا ځان ځنا سم خلاص تا ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړه او خونه د مونږه خراب کړه
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نوو لامرس
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت نشهی موادو جوڑولو قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. دی د یوه کور رنګبالي په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصېږي. دو نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختانه ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
پوهېږې چې یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډرې دی پوډري.
بچیا پوډرې موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته راټه کور وګوره، او ستا د پوډرې رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بې چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کی، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلامه، څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دادې، سپی ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړیه څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه،
د دې غم لړلي پوډرو نه نه زه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر مخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په ست کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډرې نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته وغنه وکړو.
یار اسلامیا، مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته چپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو رامه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي، زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.